السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه چې شمشاد زدرانی تخنیکی چارې پر مخ وړي او رې چې افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سول لپاره استفاده وکړي نه د جګړې د دوام لپاره. په اروپا کې د روان کال په ترڅ کې چې یوازې څو ورځې ختم ته پاتې دي څه ډول خونړۍ حملې تر سره شوې په دې اړه یو مفصل رپورټ اورئ. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکې آلۍ موندلې ده چې د ډسمبر په 15 نیټه تورې بحیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکیچ پړه په پلازمینې استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. خو په سر کې حدیث پردیس د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشي د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې پلمه په ډزو وژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د دغه وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې د ځانګړو هدفونو د لمنځه وړلو په برخه کې د بهرنیو ځواکونو همکاري اغیزمنه تمامه شوې او هیله لري چې دا ډول همکاري په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
موږ هیله لرو چې د دوی همکاري زیاته شي او په خاصه توګه د ځانګړو موخو د لمنځه وړلو په برخه کې چې د افغانستان او سیمې امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې چې پکې د القاعده او طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځای شویو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په روان میلادي کال کې موږ د هغو 1.5 میلیون افغانانو په اړه خبرې کوو چې خپل هیواد ته راستنه شوي او یا هم بې ځای شوي دي، نو له شک پرته چې دوی زیاتې اړتیاوې لري چې باید مرستې ورسره وشي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري همداراست ټینګار کوي چې باید له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د راستنه شویو کډوالو سره هم لازمي مرستې وشي. نن سهار دوام وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په دې پلمه په ډزو وژل شول چې ګواکې هڅه یې کوله په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورشي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د تخار د درقت ولسوالۍ اوسیدونکي دي. که څه هم تاجکي لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ځینې افغانان د سرحد په اوږدو کې په دې پلمه د تاجکي سرحدي ځواکونو لوري وژل شوي چې ګواکې دغه هیواد ته د قاچاق هڅه کوله. او په پای کې هم یو ورزشي خبر. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم با د جنوبي اسیا د سیالیو په لړ کې نن خپل لومړنۍ لوبه د هند له ټیم سره وکړي. دغه سیالي نن د افغانستان پر وخت د مازیګر په 5 بجو په هند کې پیلېږي. د افغانستان ټیم به دغه سیالیو په لړ کې د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه خپل دویمه سیالي د بنګلاديش له ټیم سره ترسره کړي. سیف گیم یا د جنوبي اسیا د فوټبال سیالي د 9 هیوادونو په ګډون نن په هند کې پیلېږي او تر 15 ورځو بعد دوام وکړي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروونکې الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکې آلۍ موندلې چې د ډسمبر پر 15 نیټه په سوچي ښار کې تورې بحیرې ته نږدې لوېدلې وه. انټرفاکس خبري اژانس د دفاع وزارت د مطبوعاتو مسؤولینو له قوله ویلي چې داسې ښکاري دغه باکس یا آله جوړه ده او د معلوماتو د راایستلو لپاره به د هوایي قواو د تحقیقاتو مرکز ته واستول سي. دفاع وزارت وایي د الوتکې تور باکس د ساحل په 1600 متره واټن کې موندل شوی دی. د روسیې 2-1345 ډوله الوتکه د ډسمبر پر 15 سوریې ته روانه وه چې راولوېده. په الوتکه کې سپاره ټول 2 سپرلي مړه شوي دي. یو شمېر چارواکي او د الکساندروف انسامبل چې د کنسرت ورکولو لپاره سوریې ته روان روان وو په قربانیانو کې شامل دي. د الوتکې د سقوط دلیل پاړه پلټنې روانې دي. روسیه په همدې اړه پرون یو ورځ ماتم وکړ. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکېچ په اړه په پلازمینه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. نظربایف دا څرګندونې د دوشنبې پر ورځ د روسیې له سنت پیټرسبورګ ښار څخه د کتنې په ترڅ کې وکړې. هغه په دې ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس کازینفورم د راپور له مخې نظربایف په دې وروستیو کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره خبرې کړې او د دغو پلان سوي خبرو په اړه د هغوی موافقه ترلاسه کړې ده. پوتین د دسمبر په 23 ویلي وو چې روسیه، ایران، ترکیه او د سوریه ولسمشر بشار الاسد ټول منلې چې د سوریه د سولې نوې خبرې دي په قزاقستان کې ترسره شي. پوتین زیاته کړه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې شکیلو هیوادونو تیرونه په حلب کې د اوربان پټنګولو او له دې شاره د یاغي وسلواله او ملکیانو په استلو سره خپل اغیزمنتوب ثابت کړ او اوس دوی هڅه کوي دغه اوربان ټول هیواد ته وغځوي او د سولې هر اړخیز خبرې پیل کړي. روسیه، ایران او ترکیه مخکې ویلي وو چې د سولې د هر هغه تړون د ضمانت کوونکو په توګه به موقف غوره کړي چې د سوریه د رژیم او یاغي وسلوالو ترمنځ کېږي. تهران او مسکو د اسد د رژیم او ترکیه د ډیرو یاغي وسلوالو متحدین ګڼل کېږي. د مکسیکو انټرجیټ هوایی شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې په روسیه کې د تولید سوی سوپر جیټ سل ډوله الوتکو د مسؤلیت اجباري پلټنې ته په پام سره یو شمېر الوتنې لغوه کړې دي. روسي چارواکو د دسمبر په 23 وروسته لاغه یو حکم صادر کړ چې د وی سوخوی الوتکې په یو برخه کې درزونه وموندل سو. د مکسیکو انټرجیټ شرکت د نوې سوپر جیټ الوتکو نسبتا لوی مشتری دی چې په اوس وخت کې دا ډول تباندې شل الوتکې لري. د مکسیکو د مصرفونکو د خوندیتوب اداره وی لشته لژه 25 الوتنی او ل 480 زیات مسافر اغیزمن سوی دی. د روسیې خپل ایر فلوټ شرکت چې د سوخوی لوی مشتری دی هم د دسمبر په 23 د رخصتۍ په ګڼګونې فصل کې 20 کورنۍ الوتنی لغوه کړې وې. د سوخوی د الوتکو جوړولو فابریکه تر ډیره د هغو پوځي جټ الوتکو په جوړولو مشهور ده چې په اوس وخت کې د سوریې د پاسه الوتنی کوي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 میکلیز په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسید. شینزو آبه ویلي وو چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به یو ځای د دغه پوځي مرکز لیدو ته ورځي. د وی د سیشن په پرز د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یو ځای د پیرل هاربر لیدنه کوو. په دې مراسمو کې غواړم د روغې جوړې د ارزښت په اړه یو قوي پیغام ورکړم او د دې پیښې قربانیانو ته دعا وکړم. دا په تیرو څو لسیزو کې لومړی ځل دی چې د جاپان صدر اعظم د دې مرکز لیدنه کوي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. افغان حکومت وی چې چین او روسیا باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. په دې اړه مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا هم اوري چې په اروپا کې په روان میلادي کال کې چې ختمېدو ته څو ورځې پاتې دي څومره خونړۍ بریدونه شوې دي. د خبرونې په دوام کې اوري چې په کندهار کې د سوداګرو لخوا یو نندارتون پرانستل شوی دی.
ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو.
د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو د انصاف پلټه کې
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د ترهګرۍ پر وړاندې رامنځته شوی اجماع باید خوندي شي او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه باید نور هم جدي شي. په دې اړه زموږ همکار نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په اړه یې وروستي جزئیات وړاندې کوي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان چارواکي وایي چې روسیا او ایران باید له طالبانو سره له خپلو اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جنگ د دوام لپاره. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې تهران او مسکو له طالبانو سره اړیکې لري، خو دی وایي چې هغوی څرګنده کړي چې همکاري یې له طالبانو سره نه ده کړې. ښاغلی اتمر وایي د تروریزم پر ضد جنگ کې د دولتونو ترمنځ اړیکې باید اصل وي. ښاغلی اتمر وویل
کده داعش په ضد جګړه ده، کده طالب په ضد جګړه ده، کده نورو ترهګرو پر ضد باندې جګړه ده، دا جګړه همکاري باید افغانستان د دولت سره وشي. دویم، هر نوع ارتباط د طالبانو سره یا د نورو ګروپو سره چې د صلح لپاره نه وي، زموږ د نظر ناجایزه دی او دوستي پکې نه معلومیږي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې روسی چارواکو تایید کړي چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش له فعالیت څخه دواړه هیوادونه اندېښمن دي. خو د داعش او د نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې د افغانستان د حکومت کومه مبارزه چې روانه ده، دې مبارزې څومره د سیمې د هیوادونو قناعت ترلاسه کړی؟ ښاغلی اتمر وایي چې له تروریزم سره د جګړې په ښه پر مخ بولو کې د سیمې په سطحه رامنځته شوی اجماع باید وساتل شي. دی وایي که چیرې دا اجماع له منځه ځي، نو دا مبارزه به هم څه ناڅه ټکنۍ سي. ښاغلی اتمر وایي
نو متاسفانه کله کله موږ وینو چې کله دغه سیاستونه بدلیږي، چون موږ د تروریزم په ضد په جګړې کې یو مرکزي رول لرو، پر موږ یې متاسفانه اغېزه ښه نه وي په داسې حالاتو کې. په همدې خاطر موږ کوشش کوو چې پخوانۍ اجماع چې د تروریزم پر ضد باندې وه، هغه ماته نه سي او ټوله په هماغه اجماع ودرېږو او یوه جبهه د تروریزم پر ضد باندې ولرو.
له طالبانو سره د مسکو او تهران د اړیکو په وړاندې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیاسي کړیو کې هم اندېښنې پورته شوي، او حتی د افغانستان ملي شورا او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دا دغه ډول تماسونه د هیچا په ګټه نه دي او د سیمې په ګټه هم نه دي. خو پښتنه دلته ده چې ولې ایران او مسکو له طالبانو سره تماس نیسي، او آیا د دې تماسونو ګټه هغوی ته او سیمې ته څه ده؟ دا پښتنه مې کله چې د سیاسي چارو له څېړونکي سید ریم ستار څخه دا پښتنه مطرح کړه، هغه وویل
کومه مداخله چې د ایرانیانو د روسانو په افغانستان کې محسوسیږي، د دې سیمې لپاره خپل نه دی، طالب لپاره نه دی، غیر طالب لپاره نه دی، افغانستان د خلکو لپاره هیڅ خیر نه لري. دا یو خطرناک عمل دی او د آینده لپاره به د منطقه نور هم سوځول کیږي او خلک به په داخلي او بهرنیو هجرتو مجبوریږي او مصیبتونه به ایجادېږي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې په سطحه همکاري سته، او د هیله وښوده چې دا همکاري لا نوره زیاته او اساسه سي. دغه راز د ښاغلي اتمر په خبره افغان حکومت له دې هیواد څخه د دفاع او د دې هیواد د خوندي کولو لپاره هر راز هلو ځلو ته تیار دی او دا یې مکلفیت دی، او ویل چې افغان حکومت او افغانانو په دې برخه کې خپل مکلفیت در کړی دی او هغه به تر سره کړي. بل مراد صاحب،
د نسیم شفق په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت وی روسیا او چین باید له طالبانو سره د خپل اړیکو نه د افغانستان د سولې لپاره استفاده وکړي، نه د جګړې د دوام لپاره. دا خبرې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. د دې مرکه جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د مختلفو مسائلو او وروستیو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. د کابل چاپ رسپانو ته زموږ همکار رحمت الله افغان کتنه کړې ده.
کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو تر څنګ په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت له قوله په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مبهمه بللې ده. همدې ورځپاڼې د مسکو غونډه د بلې نیابتي جګړې بڅرکي تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو لمخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده. د افغانستان له حضور پرته یاد هیوادونه نسي کولای چې دا ډول غونډې جوړې کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه اللوبه. په سرمقاله کې یادونه سوې روسیې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژندلی او همدارنګه د طالبانو له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د لیکوال پان دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیا د افغانستان د قضیو په اړه یو غونګه لوبه پر مخ بیایي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات نور هم پیچلي کوي چې د هر څه په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیاتوي او روسیه به هم له دغو ګواښونو څخه په امان کې پاتې نه سي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماینده په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس افغانانو ته د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیه، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدا سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړي چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړی کی او د افغان حکومت استازي پکې برخه ونه لري پایلې به مثبتې او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. هوا دولتي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د روسیې، ایران او پاکستان لاسوهنې د سترې اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د غدرې وړو هیوادونو د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات پر ضد خطرناک مثلث رامنځته کړی. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان حکومت باید دې لوبې ته د پای ټکی کېږدي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغې لوبې پر ضد غږ پورته کړي.
دا پګواش په نامه ایتالوي اداره له ډېر وخت راهیسې د افغان چارواکو مدني ټولنو غړو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې کوي. دوی اوس طالبانو سره تر مشورې وروسته داسې یو طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې طالبان د ټول حکومت پر ځای په حکومت کې یو برخه غواړي. مشال راډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې دې طرحه کې ولس ټکي شامل دي. طالبانو دا طرحه خبره لیخو افغان چارواکي وایي که وسلوال سوله غواړي نو حکومت سره دې مستقیم مذاکرات وکړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرح نه رسیدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکرات ته چمتو دي.
د پګواش طرح من اسمي تر خبر هغه طرح من سره نه پلان شوی د مشرک شوی ده. من په دې عقیده یو چې ځینې موسسات هغه دي چې بین الافغاني لارې خپلی کی یو خپل اهداف لري، یو اهداف ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې یو ټول معذرې د جرګو له لارې حل کړي. دې په چې بل څوک یو طرح راته ډیزاین کړي، دې په چې بل څوک یو په یو طرح کې خپل اهداف او شوم اهداف سرته ورسوي. من دې ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د اصولو سره سم من بهتر کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایتالوی اداره په ګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټکی لري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسېدلې. مهمې داسې دي، د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربن کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نومونه لرې شي، د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي، دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي، هیڅ یوه خوا باید هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي، طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټولټاکنې وشي. ملګري ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش لخوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدلی شي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وی که طالبان سوله غواړي نو نیخ پنیغه دی د کابل سره مذاکرات کی. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه را ووزی.
ټول افغانانو چې را په هر سر چې دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درکړی ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده، بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت، او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیدو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د
یاد دیوی چې افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی او وای دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپې 2289 په ټول افغانستان او د غراس په اف ام 7.5 صپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې هم په ازادي رادیو پر وپړنه azadiradio.com زمون خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د غراس د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوستانو دونس پروګرامونه د انصاف په لړ کې او ازادي اوریدونکو اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ځانګړي مرکه چې ازادي راډیو سره کړی ده د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په مفصل ډول اوریدل شي. د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان اوس بیل بیان ورکړی دی، خو د نیلوفر رحماني وکیل ویلي چې رحماني رښتیا په امریکا کې پناه غوښتې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر راسره په سټوډیو کې ده او وروستي جزئیات یې برابر کړي دي.
مننه مراد صاحب، اورو چې د افغانستان د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ته په لیږلي یو لیک کې نیلوفر رحماني ویلي چې امریکایي رسنیو د دې خبرې ناسمې نقل کړي دي. نیویورک ټایمز او وال سټریټ ژورنال مخکې راپور ورکړی و چې میرمن رحماني په امریکا کې پناه غوښتې ده. راپورونو د دې پر ضد په افغانستان کې د سخت دریځو لخوا تهدیدونو په اړه هم ویلي چې د میرمن رحماني د خپلې کورنۍ او د همکارانو لخوا ورته متوجه سوی دی. میرمن رحمانی په دغه لیک کې لیکلي: زه سخت اندیشمنه سوم چې نیویورک ټایمز ورځپاڼې زما خبرې ناسمې راخستې، او زه له خپلو ټولو همکارانو بخښنه غواړم چې د دغه راپور له لاسه شایي خفه سوي وي. زه دوی ته د ښه روغتیا او بریالیتوب هیله من یم. دې په همدې لیک کې زیاته کړې: زه یوازې ښه زده کړې غواړم څو وکولای سم د خپل هیواد افغانستان او د خپلو ځپل سوي خلکو په ځانګړې توګه د خپلو خویندو ښه خدمت وکړای سم. د دې مدافع وکیل کیمبرلی موټلی د سه شنبې په ورځ آلمان خبري اژانس ته تایید کړې چې رحماني په امریکا کې رښتیا پناه غوښتې ده. دې ویلي: نیلوفر له افغانستان سره مینه کوي، او کله چې دا د خپلو ژمنو د پوره کولو خبرې کوي، د دې د خبرو معنی دا وي چې تل به د افغانستان خدمت کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان حکومت ته رحماني د پناه غوښتنې خبره د شرم وړ وبلله، او یو ویاند ویلي و چې دې د خطر او تهدیدونو په اړه درواغ ویلي دي.
دوستانو، د ملالۍ بشیر په رپورټ کې مورېدل چې د هوایي ځواک لومړی پیلوټ په امریکا کې د پناه غوښتنې په اړه اوس خپل بیان بدل کړی دی. خو د نیلوفر رحماني وکیل بیا تایید کړی چې اغلی رحماني رښتیا هم په امریکا کې پناه غوښتې ده. په کندهار کې د افغاني او ایراني تولیداتو ګډ درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. په کندهار کې د ازادي راډیو همکار محمد صادق رښتینی دې نندارتون ته ورغلی او پاړې رپورت برابر کړی دی.
دا درې ورځنی نندارتون د ایران د بیلابیلو سیمو او د کندهار د لسکونو صنعتکارانو په ګډون د ایران د سیستان بلوچستان او د کندهار د چارواکو لخوا پرانستل شو، چې پکې یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي مواد، غالۍ، پلاس ګنډل سوي افغاني جامې، کرنیز محصولات او نور ډول ډول تولیدات نندارې ته وړاندې سوي دي. د دې نندارتون د پرانیستلو پر مهال افغان چارواکو وویل چې دوی غواړي د دې ډول نندارتونونو په وسیله افغاني تولیداتو ته بازار پیدا کړي، او په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ایراني سوداګرو توجه را جلب کړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجنیر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې په شاوخوا 15 غرفو کې ایراني صنعتکارانو او په شاوخوا 15 غرفو کې افغاني صنعتکارانو خپل تولیدات نندارې ته ایښي دي.
د ایران د دولت په غوښتنه سره چې غوښتل یې د کندهار تجارانو سره یو مشترک بازار ولري او دوی ته هغه څه چې موږ یې واردو د هغه څخه ښه طرح یو نندارتون جوړ کړي. ډېر وخت راهیسې موږ په دا تکل کې وو چې څنګه وکولای شو موږ خپل دغه هم پکښې ځای کړو، هغه څه چې موږ تولیدات لرو، صنعت لرو، پیداوار لرو، هغه هم پکښې وکولای شو خلکو ته په ننداره باندې کښېږدو. نو پس له ډېرو هلو ځلو څخه دا کار عادي تاسې وینئ، شاید د حال یاست چې دا موضوع حل شوله او دا نندارتون عادي دایر شو.
په عیني وخت کې یو شمېر صنعتکاران د افغاني تولیداتو د شهرت لپاره دا ډول نندارتونونه ګټور بولي. د دوی په وینا ډېری خلک د خپل هیواد د تولیداتو په اړه معلومات نه لري. محمد شفیق چې د کندهار په صنعتي پارک کې د مصالې جوړولو فابریکه لري او په دغه نندارتون کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي، د وطني تولیداتو لپاره پر عامه پوهاوي ټینګار کوي.
دا د کندهار خپل تولیدات یې دغه دی زموږ د خپل کندهار تولیدات یې دغه شاوخوا ولایت هم کېږو، دا اوس دوبۍ او پاکستان او ایران هم روانه ده. دغه دی څلور پنځوس قسمه تولیدات لرو په دغه مسالو کې، نو تقریبا د دې یو زیاتو کم جرنس کاله کېږي چې د دې تولید شروع دی. پخوا دغه کاټن بسته نه وه، بس دا پنځه کاله کېږي چې کاټن بسته کړې مو ده، قوطي بسته کړې مو ده، ښه مساله ده، ښه بازار لري، ښه ښوونځی.
د کندهار سوداګر که څه هم د افغاني او ایراني پانګوالو ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره دا ډول نوښتونه ګټور بولي، خو تر دې مخکې دغه سوداګرو تل شکایت کړی چې ایراني چارواکي د ویزو په برخه کې سم همکاري نه ورسره کوي او ډېر وخت د چین او نورو هیوادونو څخه د دغه هیواد د لارې د مالونو د را انتقال پر مهال ستونزې ورته جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اروپا په تیرو دوو کلونو کې د خونړیو حملو شاهده وه. سږنی میلادي کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې، خو تیر کال سخت دریځو تر ډېره فرانسه د حملو لپاره پنه خکړې وه. په دې حملو کې چې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، برید کوونکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش یا القاعده ملاتړي وو. نوریاس نوري دغو تحولاتو ته کتنه کړې.
په 2014 میلادي کال کې تر ټولو زیاتې حملې په جرمني کې وشوې. وروستۍ حمله یې د ډسمبر په 19 په برلین کې وه. په دغه حمله کې چې د برلین د کرسمس پرې یوه ګڼه ګوڼې بازار د لارۍ په ذریعه وشوه، 12 کسان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس عامري په نوم یو 40 کلن تونسی و چې له حملې څلور ورځې وروسته د ډسمبر په 23 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حملې مخکې دغه سخت دریځې ډلې ته خپله وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده وه. په دې میاشت کې یوه ایراني اول اصله ځوان جرمن په منشن کې په ډزو لږ تر لږه 9 تنه ووژل. ظاهرا له کومې سخت دریځې ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یو بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یوه رستوران کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. درېمه هم د باواریا په یوه ریل ګاډي وشوه. یو ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو ووژه. د راپورونو له مخې د حملې په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني ګاونډ فرانسه هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده وه. د فرانسې په نورماندي کې پر یوې کلیسا دو سخت دریځو برید وکړ او د دغې 14مې پیړۍ د کلیسا دننه شپږ تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د یوه 50 کلن پادري مری په داسې حال کې پرېکړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه، په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي بار وړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې شپږ اتیا کسان ووژل شول او لږ تر لږه 440 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې دو حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه اونیز چارلی ابدو پر دفتر او بله هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې د چارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تنه ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بله حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشوه چې حمله کوونکی یوه ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمینه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایي ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واوریدل چې اروپا په تیرو 2 کې د خونړیو حملو شاهده وه. سږ کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې، خو تیر کال سخت دریځو تر ډېره په فرانسه کې بریدونه ترسره کړل. 2:30 شوي دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او اغیزمن بولي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه سوي کورنیو وضعیت ته اندېښنې وړ ګڼلی. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار 2 افغان وګړي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو له لورې په ډزو ووژل سوه. د ایران د دولت یو لوړ پوړي مخالف مشر مهدي کروبي د خپل ګوند د مشرۍ څخه استعفا وکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي د هغې پوځي مسافروړونکي الوتکې تور باکس یا د پرواز د معلوماتو ثبتوونکي علایه موندلی چې د ډسمبر پر 15 په سوچي ښار کې تورې بهیرې ته نږدې لوېدلې وه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف وایي دی چمتو دی چې د سوریې د کړکیچ په اړه په پلازمینه استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. او د جاپان صدر اعظم د امریکا د پیرل هاربر پر پوځي مرکز د جاپاني ځواکونو د برید د 15 کلیزې په مناسبت د هغې پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره هوایي ته ورسېد.
سحر ګل امیرزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د مالی وزارت مالی ورکوونکو ته د مالی ورکولو د مپو هاوی په خاطر په کابل کې روان کمپاین د خول استراوړو خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت د مالی ټولولو څنګه رئیس امینه احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پنګوالو، سوداګرو، د ملکیتونو خوندانو او د خصوصي سکتور استازو ورسره پر وخت د مالی پور کولو کې شمنه وکړه. اغلی احمدی زیاته کړه هم د مالیه د چې د هیواد اقتصادي ملاتړ کوي او وایي که غواړو هیواد مو په اقتصادي لحاظ له ستونزو خلاص وینو باید مالیه ورکوونکي په خپل وخت د هیواد خزانې ته خپل مالیه وسپاري. امینی احمدی وویل چې مالیه ورکوونکو ته د مالیه ورکولو د عامه پوهاوي په دغه کمپاین کې په مالیه او اقتصاد وزارت سربیره له شلو خصوصي سکتوري او مدني بنسټونو څخه 2500 وطنو ګډون کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونینن په کابل کې د هیواد د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف د وړاندیزونو ترنامه لاندې یو غونډه جوړه کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د سوداګریزو ستونزو د حل په هدف وړاندیزونه وشول چې په خبرې د افغانستان سوداګرۍ وزارت ورسره د حل لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه. خاغلی پسرلی ویل چې د سوداګرۍ وزارت ورسره ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پر وړاندې سګنې ستونزې به د 2019 میلادي کال په شروع سره هواري شي. د خاغلی پسرلی په خبره په دغه غونډه کې دولتي چارواکو، د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو، د ولسی جرګې او د کابل د ولایتي شورا ځینو غړو، د خصوصي سکتور او مدني ټولنو غړو او ژورنالیستانو ګډون درلود. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړو 170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریجو یو درینی منی بوجۍ 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او په کابل کې بیا نن 1 لیټر پېټرول او ډیزل په 40 افغانۍ او 1 کیلو بلند ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او د شزاده سره د معلوماتو لمخې د زینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 10 پولا، یو یورو 10 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پولا، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پولا او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مده بلخ ولایت د یو وسیدونکو محمد ضیا ستونزه راخستې ده. دوی د بلخ ولایت یو امنیتي چارواکي ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه او کنن و به دې وژنم، او دا به هم واورئ چې د بلخ ولایت چارواکي په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
د بلخ ولایت د مزار شریف د ښار اوسیدونکي محمد ضیا ادعا کوي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې ګواښلی چې مېرمن د طلاق کړه چې زه وکړم او که دا کار ونه کړې نو وبه دې وژنم. نور حال به د محمد ضیا له خولې واورئ.
تجاوزګر به نام اکرم زارې قماندان ولسوالۍ زارې بود و به فرمان
د خپلې ټولې خبرې په دري ژبه وکړې او ویل چې تیری کوونکی د زارې ولسوالۍ امنیه قماندان اکرم زارې دی. د قضیې په تړاو د کورنیو چارو وزیر یو پلاوی مزار ته واستاوه چې قضیه بررسي کړي. پلاوی قضیه وپلټله او نظر یې ورکړ چې دا شخص دې ونیول شي او له قانون سره سم جزا دې ورکړل شي. د ده په خبره له دې سره سره د کورنیو چارو وزارت لخوا بیا اکرم زارې ته د سرپرستۍ مکتوب ورکړل شو. دا عادلانه او قانونی نه ده، دا یو ظلم ده.
ایخو غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
له محمد ضیا و پختل چی دا تیره لکس واضح کړه.
ما خو ساعت 12:30 بجې شب وارد میشم، ای آدم به خانه خود میبینیم، ای آدم برمیگردم
دی وای یو شپه 12:30 بجې خپل کور ته ورننوزم چی دا سړی په خپل کور کې وینم او راته وای چی درې ورځې وخت لري چې خزه دې طلاق کړي او کنن وژنم دې او د شولګر په سین دی لا حکم. د محمد ضیا په خبره دا سړی زورواکی او ترې وډار شوم او کابل ته راغلم. پارلمان، وزارتونه او تر جمهوری ریاست میزان ورسو او عرض می وکړ خو هیڅ هم خبره وانه وریده.
هیچ گونه شونیدگی به عمل نامد.
له محمد ضیا دا پښتنه هم وکړه چې دا سړی چې ته په ادعا کوي دا ستا کور ته ستا د مېرمن دپاره راغلی و، دې ځواب راکړ.
با رابطه نامشروع با خانم ما داشتک، مرا کشته، اینا میخواستن که خانم مرا بگیرن.
دی وویل زما له مېرمنې سره یې نامشروع اړیکې لرلې او غوښتلې چې ما ووژنې او ښځه مې خپله کړي.
څنګه خانم را بګیرن؟
له دې مې دا م وپوښتل چې مېرمن دې په دې اړه څه وایي. دی وویل
این قدر خبری که ما داروم اینا دستور دادن که برش گفتن که برو بگو، گفتم ما را
دیوائی دوم را خبریم چه ورطه ویلی چه ووائی چه محمد زیاد ریم اشت مخ که طلاق را کرده او دا ادام مرمن کرده
دا. دادا ای دار خانم ما کده.
محمد ضیا له حکومت غواړي چې فریاد واوري او بل دا څوک چې د اکرم زارې ملاتړ کوي زما ژوند ترې په خطر کې دی.
طرف اکرم و پښتوانان اکرم به قتل میرسوم.
د ده په خبره سلور 15 میاشتې کیږي چې بلخ ته نشم تلی، ځکه چې د اکرم زارې او له پلویانو یې وژل کیږم.
جان ما در خطر است، کسایی که اکرم پښتوانی میکنن
دی وایي زما امنیت دې خوندي شي.
د انصاف پلټکه
ډیر حسم وکړه چې د محمد ضیا د قضیه په اړه د بلخ ولایت د زارې د ولسوال اکرم ضیا نظر ولرو، خو ټلیفونونه ته مو هوکې ونه ویل شوه. همدارنګه مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی هم زموږ ټلیفونونه ته ځواب رانه کړ. په پای کې مو موضوع د بلخ ولایت له چارواکو سره شریکه کړه. دغه ستونزه مو د بلخ د والي له ویاند منیر فرهاد سره په مستقیم ډول مطرح کړه. ادعا کوونکی مو ورسره په مستقیم تماس کې کړ. ده ورته د اکرم زارې څخه شکایت وکړ او د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ورته وویل.
ما درباره قضیه خودت و ادعای خودت چندین بار با رسانه های مختلف افغانستان
فرهاد وبل ما ستاد قضیه و ادعا پاړه سوزله له مختلفو رسنیو سره خبری کړي. زله تاسو سره ژمنه کوم چې تا به د بلخ والی سره نږدې کوم چې خپل پیغام والی سپ ته ووایي. ستا پر ادعا به بحث وکړو او د قضیه پای ته به ورسیږو. خو له بده مرغه تاسو په کابل کې یاست او له کابل اعتراض کوئ. فرهاد وویل زه ژمنه کوم چې هر ظلم چې له تا سره شوی او ادعا دې ثابته شي، که زاری او که بل مسؤول وي، له قانون څخه لوړ نه دی او قانوني چلند به ورسره وشي. د قانون پر وړاندې هیڅوک امتیاز نه لري
و هیڅ امتیاز در مقابل قانون هیڅ کسی نداره.
زیا وای مزار تزم خو سر مې په خطر کې دی. په دې اړه منیر فرهاد وویل
در قسمت تامین امنیت تانم با قمانانی امنیت بر ریاست امنیت ملی انشاءالله وزیفه مسپاریم که در ایسی امنیت تانم ما توجه جدی خواب کردیم. ما در خدمت هسته مر مشکل باشه حل می
دو ویل ستا د امنیت په اړه به له امنیه قمانداني او ملي امنیت سره خبرې وکړو. سو ستا امنیت ته جدي پام وشي. مونږ ستا په خدمت کې یو، هر ستونزه چې وي حل به یې کړو.
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکه هیلې مې ومنې. ستاسو د روغتیا په هیله ورزو د نن ورځې پیغامونو ته چې زموږ د بې ځایه سویو او یا هم د پاکستان څخه د بیرته راستنسو کډوالو څخه را رسیدلې دي. د دوی د ستونزو په اړه مې د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره خبرې کړې دي چې په ګډه به سره واورو. اول به د دوستانو پیغامونه او وروسته به د ښاغلي میاخیل سره خبرې واورو.
السلام علیکم، زه عبد الله خبرې کوم د خوست ولایت نه. موږ د سخت جګړو د لاسه خوست ولایت ته رامهجر شوي. خو تاسو معنا چې اوس دروازه پورې موږ سره مرسته نه ده شوې. موږ په ډېر سخت حالات کې ژوند کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زه خاکسار د تاخار د ولایت غږیږم. کم مهاجرین چې د پاکستان څخه راغلي دي، دا دوه کاله کېږي حکومت یا ما انسیار دغو نه پوښتنه کړې نه رای پوښکې وي، بلکې ډېر تکلیف سره، ځکه چې ژمی را روان دی، واورې سوي دي، خلک ډېر ازورده دي، ډېر په تکلیف دي. اته یو شمېر مسلمانان در سره نه سرپناه لري او نه د ګزارې وړ سامان لري، نه انسیار وال، نه حکومت هېڅ پوښتنه نه ده کړې او نه کوي.
دغه بل د کندهار ولایت څخه به دا اوریدونکي وورو.
السلام علیکم، زه ډیر په ډیر درنښت سره د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د هلمند ولایت مهاجرین چې په دې کندهار کې پراته دي، په دې ستونزو کې اخته دي، ډیر یخنیم راله او هیڅ هم نه لري. خدای دې وکړي چې دا زموږ زغ د کندهار در چارواکو یا د مرکزي دولت ورسوي. په ډیر سخت حالات کې دي، په ډیر د هیڅ لوږې او هیڅ هم نه لري. دا د ولسوالۍ درغلي دي، تر اوسه پرې مرسته ایدلې لام نه ده. هر یو چې وړي د هلمند په نامه خوړي دي، خو د هلمند اصلي خلکو ته نه ده ورسېدلې.
مطلعین د کونړ ولایت څخه چې کوم مهاجرین دوه زره پنځم کال کې راغلي، خاص کونړ کې دي، سرکانو کې دي، او په نور ځایونو کې پراته دي. صرف یو کوټه یې د واکن نشیار خوانانوري کې مرکې اوسنې کېږي. نو نمرې ورکړي دي او نه یې دویمه کوټه او نور څه دغه ورکړي دي. په باره کې موږ غواړو چې تاسو زموږ د مهاجرینو
میخیل صاحب د دوستانو ژغونو موارد له نو تاسو دوی ته څه ځواب لري؟
بلې، البته تر یو حد پورې زمونږ د دوه هیوادوالو دغه بې ځایه شو کورنیو او مهاجرینو غوښتنې پر ځای دي. رښتیا هم چې ستونزې شته په دې برخه کې. په ټول هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله یو میلیون او 300,000 از موږ هیوادوال له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي، چې دا یو لوی ستونزه ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو سره په ګډه په وروستیو کې هڅې پیل کړي، تر څو دغو بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې وشي. همدارنګه هغه افغانان چې له پاکستان څخه راځي یاوی سره هم یو اندازم راستي کیږي. خو یو څه باید واضح کوم چې د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري چې مستقیما له بیځایه شو سره مرستې وکړي. وزارت په دې برخه کې یوازې د هماهنګۍ دنده لري. نو موږ له یو شمېر مؤسساتو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. زمان یو ورور د خوست ولایت څخه زنګ وهلی و چې دوی ویلې چې موږ بېځایه شوي وو د جګړو له امله او موږ سره مرسته نه ده شوې. همدارنګه د تخار، کندهار او کونړ څخه زموږ هېوادوالو اړیکه نیولې وه. نو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مرستندویه ادارې لکه یونیسیار، آی او ایم، ان آر سی، ډی آر سی دغه ادارې له بېځایه شوو کورنیو سره مرستې کوي. مرستې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د سروې ټیمونه بېلابېل سروې ټیمونه کار کوي. د سروې وروسته مستحق کورنۍ موږ د مرستو په موخه دغه مؤسساتو ته معرفي کوو. یو وزارت یو تفاهم لیک له یونیسیار سره لاسلیک کړی. یونیسیار د دغه تفاهم لیک پر اساس ژمنه وکړه چې یو سل اته اتیا زره کسانو سره د هیواد په شپېته ولسوالیو کې په راتلونکي نهو میاشتو په جریان کې له دوی سره د غذایي موادو مرسته کوي چې دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې همدا اوس عملا جریان لري. همدارنګه له اتیا زره نورو کورنیو سره د یو شمېر د ژمنیو مرستې ژمنه هم شوې د یو شمېر نړیوالو مؤسسو لخوا نه. نو دغه مرستې هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. په کابل کې همدا اوس همدا نن د ژمنیو مرستو هغه لړۍ پیل شوه. نو د اوو زرو څخه ډېرو کورنیو سره په کابل کې مرستې کېږي. نو دغه بشري مرستې چې د یو شمېر نړیوالو مؤسساتو لخوا کېږي خو دا منو چې دغه مرستې بسنه نه کوي او مرستې باید ډېرې شي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې دا ده چې په دې برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي او مرستې دې هم ډېرې شي.
بله میخیل صاحب، تاسې د مرستو د ویش د لړۍ خبره وکړل چې همدا اوس په ځینو ولایتونو کې سته. په همدې ارتباط هم موږ بعضې شکایتونه لرو او البته دغه اورېدونکي زه بیا هم تاسو ته غږونه در واورومه چې دوی به د دې څخه شکایت کوي چې مرستې رارسېدلې دي ولې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. یعنی په دې کې فساد شته او دغه څه. تاسو پخپله د دوی غږونه واورئ لطفا.
زه د بلاد کندهار څخه خبره کوم. دغه د ماجرینو د ریاست څخه زه ډېر شکایت لرم. څو واره مې والي ته عریضه کړې ده، د والي را امضا کړې ده، بیا مې د کلي د ملک د ولسوالو د ټول امضا پر کړې ده. بیا ورغلی یم دا پر وایسته باندې ډېر خاینان دي. پر وایسته او پر شیشه باندې چا د شی ورکوي چې نه پېژني هغه ته ګډ سره سامه جواب لا نه ورکوي. او زه داسې مستحق یم چې واته تن آیا لرم یې پر هم نه وړو لا قدرت نه لرم.
سلام علیکم. دا ما اول دې د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما سلامونه ورسېږي. ما اول دا غو مسئول اول ته ورسېږي چې د هلمند په ولایت کې موږ د ځای نو دغه د مرکز څخه پیسې راغلي دي. وای دا شفافه سرویه ده، دا شفافه سرویه دي. ورته ولې دا څنګه شفافه سرویه ده چې پر خوار او پر غریب باندې نه ګرځي. بنګلو ته ولاړ دي، پامیرانو ته ولاړ دي، مارکیټو ولاړ ته ولاړ دي. هغه ته رسېږي خوار او غریب تر پښو لاندې دي، پایماله دي. خوار او غریب ناراض وخت نه اوري، خپل دوستانو باندې ګرځي. سرویه ده شفافه ده او هغه ته ورکوي. خوار او غریب ته نه ورکوي. خوار او غریب ناراض نه رسېږي. مسئول چارواکو ته دې دا زما احوال ورسېږي.
بله میخیل صاحب، د یو بل اوریدون کې پیغام به مو اورو، بیا به تاسو جواب تراسو.
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ورورک مدا مرسي ورکوي، م پر خلکو باندې فکرونه کوي، مې راوړي یو روپۍ د خدای یو روپۍ ولاکه یا مسكين یا غریب ته ورسیږي. دوی نه شي نکیږي راغلی یم. یو روپۍ شراب د کچارا کړي ده، ټول په خپل اکی په خپل سره خوري. تر دا چې نه راوړنګي بس پر شو دي ګر سره امر وړي می ورکوي. وادیانو ته م کومندانانو ته م وکیلانو ته دا د خپل ځانو د فارغ واړي مسكين غریب دغه چې پاتې دي. والسلام.
میخیل صاحب، د دوستانو ګلیمو اوریدل ستاسو جواب چې دی چې مستحق کسانو ته نه رسېږي، نو دغه مرستې د کوم معیارونو پر اساس ویشل کیږي؟
بله، زه بیا هم تکرار کوم چې زموږ د دغو هیوادوالو هغه غوښتنې او ستونزې تر یو حده پورې پر ځای دي. کېدای شي په ځینو حالاتو کې ستونزې هم وي، هغه مستحق کورنیو ته هغه مرستې ونه رسېږي. خو وزارت په دې برخه کې خپله هڅه کړې. لومړی دغه کورنۍ چې بي ځای کیږي دوی امغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغه تخپل غوښتنلیکونه سپاري. له هغه وروسته د وزارت هغه د کډوالو وزارت هغه د مربوطه ادارو د خوانه یو نماینده ټاکل کیږي. بیا د هماغه مؤسساتو مرستندوی ادارو لخوا هم یو دوه کسه ټاکل کیږي. دوی ځي هغه سیمو ته ځي دغه کورنۍ سروې کوي، له دوی څخه پوښتنه کوي که چیرې واقعا دوی دغه کورنۍ مستحق وي. بیا له هغه وروسته دوی ته د مرستو هغه یو پرزه ورکول کیږي. له هغه وروسته پر دوی باندې هغه مرستې ویشل کیږي. نو موږ تر هغه وروستۍ حده پورې خپل کوشش او هڅه کوو تر څو هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو حالاتو کې کیدای شي ستونزې هم وي. نو د سروې ټیمونو کې بېلابېل نمایندګان شامل وي او دغه نمایندګان ځي هلته دغه کورنۍ سروې کوي، د له دوی څخه پوښتنې کیږي. له هغه وروسته بیا پر مستحقو کورنیو باندې دغه مرستې ویشل کیږي.
میخیل صاحب، د کله چې سروې وسی او د مرستو د ویش لړۍ پیل سي، آیا کم څوک څارنه هم کوي د دې چې واقعا دغه کسان مستحق خودي هغه خو یوارې سروې کیږي د ویشلو پر مهال، آیا د دې څارنه کیږي چې واقعا رسیږي او که نه په مغزه کې لکه څنګه چې دوی ګیلې کوي چې خپل منځو کې سروې
کیږي؟ کله چې سروې کیږي له سروې وروسته هغه مستحق کورنیو ته د مرستو د ترلاسه کولو په موخه یو 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 سند ورکول کیږي، یو یو پرزه ورته ورکول کیږي. بیا د هماغه سند یا پرزې پر اساس د دوی سره مرستې کیږي. نو هلته هم مرستې هم ویشل کیږي د بېلابېلو ادارو د نمایندګانو په حضور کې دغه مرستې ویشل کیږي چې په هغه کې د کډوالو وزارت نماینده هم وي. همدارنګه د هغه مرستندوی ادارو چې مرستې د هغوی د خوانه تر سره کیږي د هغوی نماینده هم وي. نو طبعا د دوی د خوانه هلته نظارت هم تر سره کیږي او دا پروسه هڅه کیږي چې په شفاف ډول د دغه کورنیو ته مرستې ورسیږي. خو په ځینو ولایتونو کې ستونزې هم شته، ځینې ښایي یو شمېر وکیلان یو شمېر زورواکي په دغه پروسو کې مداخله وکړي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت هڅه کوي چې هغه مستحق کورنیو ته مرستې ورسی.
بله مننه. او یوه بله مسله چې دغه کوم کډوال چې د پاکستان څخه راغلي دي یا د نور ځای څخه، هغوی طبعا د رسمي کېدو په حال کې دي، یعنی هغوی باید د دې ځای د تابعیت تذکره واخلي. نو زموږ یوه اوریدونکي دا شکایت راستولی دی چې دغه د تذکرې د اخیستو په وخت کې دوی ستونزه لري. دوی خپل څخه به یې واورو، بیا که تاسو ځواب درلودئ.
السلام علیکم. کندس ولایت چردی ورسوالی سے پتماش کیا ما اورورا مرزا دی تذکرو سر ډیپ مشکلاتیو د پاکستان سره ماجر غلی یو تذکره مرته ولوسوال دی ک کمانډر نام نی دی په 500 ته 500 ته وسو پوری مرزا افغانی اخلی په تذکره باندې دا مرزا چارو کو لکول مال ازادی را دوتا دا خواهش دی چې زمار ما وینا د لور چرواغ تورسی د سیګټ ورډال دی مرسو یو تذکره پښ پړوس ورکو جوړي. والسلام به احترام.
میخیل صاحب، د دې دوست رغ موارد یو دغه نور دوستانو هم دغه ګلې کړې دي، هغه و چې تذکره اخستل ته سخت یا کچیر مور یو څوک راته وای چې زه یا په کمیشن در جوړوم یا ترقم وای چې پیسې راته غوړي او په داسې حال کې چې مور په خپل هم د په بي سرپناي په یو ډیر نيستي حالت کې ژوند کوو او مور نه لر دغه پیسې چې واره کو د تذکره لپاره، تاسو څه جواب لري دوی ته؟
بله، تر ډیره حده پورې دغه ستونزه د بهرنیو چارو د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط کیږي او بیا د تذکیرو هغه کومه څانګه چې دا هغه تذکیرې چې ویشل کیږي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کولای شي زموږ هغه هیوادوال چې د کډوالۍ څخه هیواد ته راستانه شوي او په هیواد کې دلته د کډوالو هغه مربوطه ادارو ته مراجعه وکړي. موږ بیا د دوی هغه اسناد غواړو که چیرې داسې اسناد د دوی هغه د کډوالۍ ژوند ثابت کړي، بیا موږ مکتوبي دغه کسان معرفي کوو د کورنیو چارو وزارت یا د تذکیرو د ویش هغه مربوطه ادارو ته
چې لدوی سره مرسته وکړي، او دا چې په دې برخه کې لدوی څخه پیسې اخیستل کیږي یا نور ستونزې دي، دا نو د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوط کیږي، او هغه ویاندیان کولای شي په دې برخه کې تاسو ته ځواب ورکړي.
بله ډیر مننه. ورسته پیغام دراورو، ما البته دا یو اوریدونکی دا پیغام راستولې دی د کابل څخه، چې د تقریبا شپېته کورنیو په استازیتوب دا خبره کوي، او چې دوی ډېر په یو بد حالت کې ژوند کوي په کابل کې په د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې. نو تاسو هم واوري او چې کدای شي دوی ته هم یو جواب وایست، خوشاله اوسه.
بله السلام علیکم. این جناب یو پیام لرم د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ د ګلګوټي د قرینا منګه پروس کالم پیام ورکړو. د یو شپېته تعداد کورنۍ سکل هم یو شپېته تعداد کورنۍ لرو چې ډېر بې وزله او د یخ سره او د قلت سره مخ دي. پروس کالم موږ ته یو څه سیم کارتونه یو څه شلکه ډېر سیم کارتونه راکړي وو. سکل هم د نوسیار د خوانه یو څه کسان راغلي وو، دلته نمونه ولیکل، نور دا خلک بیرته لاړل. اوس دې خلکو مریضان او ماشومان تاسو راسه پخپلې وګوره، د ډېر سخت قلت او سخت مشکل سره مخ دي. بل لار نه لرو، هم دا تاسو نه هیله کوو چې موږ پیام نشر کړي.
میخیل صاحب تاسو ځواب ورته څه دی؟
بله لکه څنګه چې ما د خپل خبرو پیل کې هم ویلې، دغه د کابل ولایت کې چې موږ کوم هیوادوال به ځای شي، له دوی سره د ژمنۍ مرستو لړۍ تیر ورځ رسمن پیل شوه. تیر ورځ چارې قنبر په سیمه کې د بګرامۍ او په سیمه کې چې د غرور حمله هماغه ځای زنګ وهلی و، په دغه سیمه کې او یو شمېر نورو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل شوې، او هلته زموږ پر هیوادوالو باندې مرستې وویشل شوې. نو د دې ترڅنګ له 2000 نورو کورنیو سره هم یو شمېر نړیوال مرستندوی ادارې د کډوالو وزارت په مشرۍ باندې مرستې کوي، او دوی د مرستو دغه لړۍ عملاً جریان لري. کېدای شي زموږ دغه ورور خپلې مرستې هم ترلاسه کړي په بګرامۍ او په سیمه کې. خو دا چې د سیم کارتونو او نورو مسایلو خبره وکړه، په دې برخه کې د سیم کارتونو مرسته نه کیږي، یوازې هغه د ژمنیو مرستو ژمنه شوې د مؤسساتو لخوا له موږ سره، او موږ مستحق کورنۍ دا شپېته کورنۍ چې دي دوی حتماً مستحق کورنۍ دي، او دوی به حتماً خپلې مرستې هم ترلاسه کړي، او که یې مرستې نه وي ترلاسه کړي نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی سره هم مرستې وشي.
مننه. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو تری ویلند د می ورسته به نور ستونزو ته هم قاشسو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
خبرونه ته دوام ورکړو. دا هم د دوستانو له ټلیفوني اړیکو څخه.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله د باطغه سلام د مغرد ورسواله څخه تاسو سره په تماس کې. ګور از مر د مغرد ورسواله چې د باطغه سلام د مغرد کې ډیر فساد شروع دی، کوم ورته چې د غریب خلکو سره کیږي، هغه غریبان ته نرسېږي، مشران پر هغه واخ سره وی خوري غریبانو خلکو ته هیڅ شي نرسي. زما د آزادۍ راتلو څخه دا غل ده چې زما په یام د ورسولو چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي، چې هر مسلمان هر غریب اک هغه سره صاحب چې د مشرانو سره هر غریب ته دغه حق ورسېږي. سلام.
السلام علیکم ورور آزادۍ راځي ته می دا پیغام ده. ورور ما د پکتیکا ولایت له خوشامن د سوالي زخه اړیکه در سره نیولې ده. ورور زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو مکتب نشته، نه د دلی په ولسوالۍ کې، نه د خوشامن په ولسوالۍ کې. نو زه د معرفت له چارواکو د خبرو دا غواړم چې یو مکتب راجو کې یو شی مې راجو کې ګوره مونږ ټول د دوا د لوی سو.
بله السلام علیکم. شاید نومان خبر کوم لغمان ولایت نه. ورور لغمان ولایت کې چې دي ډېر مشکلات دي، د صحت په برخه کې باید ډېر پاملرنه وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم،
زما نوم
محمد لادر، کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. مشکل مې دا دی، مونږ دا کابل او کندهار پر لار ځو کنه، پر لارې نه پیسې اخلي. دا مشکل می دی چې نا چارواکو پوری ورسیږي.
مننه ورور چې مشتمه د پیغام راسته ولای دی پراتلونکو خبرونه کې حتمن پر دی او نور ستونزه حمله چارواکو سره ژغی شو بیا هم زموږ سره اړیکه ټینګ وساتي. او مننه کوم زما له همکار تای روشن څخه چې د همدې پیغامونو پر راټولولو کې را سره مرسته کوي. د ټلیفون شمیره در سره ولیکي او بیا هم اړیکه را سره ونیسي. خپل ستونزه را سره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چد و چیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کتای اومدم کل تنظیمای زور است
کبیر و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونی شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په چپو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.